द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر 8 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 18 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو د نیمې ګنټې د خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د ضرب اس پوځي عملیاتو نه ځپل شوو تر 20,000 پورې تاجرانو د حکومت نه د تاوانونو غوښتنو لپاره پایتخت اسلام آباد کې احتجاج شروع کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په ګډه سرحدي پوله باندې د اتوار پورز شروع شوو خطو سلیری سات وروستو د ګل پورز د دواړو ملکونو سرحدي چارواکو د خبرو اترو پس د ډزبندۍ اعلان کړی دی او د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزارت چارواکو د روس هغه دابې رد کړي چې وایي د شام هوایی دفاعي نظام د دغه ملک په درې کیمیایي مرکزونو باندې شوو کروز میزایلو کې زیاتره خپل هدف ته د رسېدو وړاندې تباه کړي دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ضرب اس پوځي عملیاتو نه ځپل شوو تر 20,000 پورې تاجرانو د حکومت نه د تاوانونو د غوښتنو لپاره پایتخت اسلام آباد کې احتجاج شروع کړی دی احتجاج کوونکو تاجرانو د دینه وړاندې درې ورځې په بنو او څلور ورځې په پیښور کې هم احتجاجي کیمپونه لګولي وو خو دوی وایي یو حکومتي ذمهوار ورته تر اوسه داسې خبره نه ده کړې چې زړه یې پرې جوړ شي د شمالي وزیرستان د تاجرانو د تنظیم یو مشر محمد شفیق ویلي د پوځي اپریشن په وخت د تاجرانو په اربونو روپو تاوان شوی دی خو حکومت یې غوښتنو باندې ځان غلی کړی دی پاکستان کې د بېدرکه خلکو د لټنو لپاره جوړ کمیشن مشر او د سپریم کورټ ریټایر شوي جج جاوید اقبال ویلي پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د پیسو په بدل کې د 4,000 پورې پاکستانیان بهر ملکونو ته ورکړي دي خو ویلي دي د حیرانۍ خبره دا ده چې د هغه وخت پارلمان د پاکستانیانو بهر ملکونو ته په ورکولو باندې څه قسم ګام نه و پورته کړی او نه یې پې پوښتنې راپورته کړی وي د قومي اسمبلی د بشري حقونو د کمیټې غونډې ته جسټس ریټایر جاوید اقبال ویلي بهر ملکونو ته د پاکستانیانو په ورکولو کې د هغه وخت داخله وزیر آفتاب احمد خان چرپاو هم یو شان شریک وو په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نسیمه حفیظ پانیزی ویلي چې د پښتون تحفظ مومنټ او د هغه د مشر منظور پښتین خبرو ته قصدن غوږ نه نیولې کېږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په ګډه سرحدي پوله باندې د اتوار پورز شروع شوو انخطو سلیر ساته وروستو د ګل پورز د دواړو ملکونو سرحدي چارواکو د خبرو اترو پس د ډزبندۍ اعلان کړی په دغه انخطو کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو 15 عسکر وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي افغان چارواکي وایي په انخطو کې د دوی اړخت دوه عام کسان وژل شوي دي دغه انخطې د پاکستان قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ سرحدي سیمه او د افغانستان اړخته د خوست ایالت په سرحدي سیمه کې رامنځته شوي دي د پاکستان پوځ وایي د دې ځواکونو په دغه سیمه کې گشت کوو په سرحدي پوله باندې یې د ازغن تار لګولو تیاری کولې کله چې په دوی باندې د افغان ځواکونو لخوا حمله وشوه خو افغان چارواکي په پاکستاني ځواکونو باندې د سرحدي پولې د خلاف ورزۍ تورونه پورې کوي د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزارت چارواکو د روس هغه دابې رد کړي دي چې وایي د شام هوایي دفاعي نظام د دغه ملک په درې کیمیایي مرکزونو باندې شوو کروز میزایلو کې زیاتره خپل هدف ته د رسېدو وړاندې تباه کړي دي د روس خبري ادارو د ګل پورز د روس دفاع وزارت ته خولي ویلو چې د شام پینسر اس 1 دفاعي نظام د خالي پورز د امریکې په مشرۍ کې شوې حملې تنبورو کې 100% پورې موثر وو خو صدر ټرمپ او د امریکې پوځي چارواکي وایي د دوی گزار کړل شوي ټول میزایل په خپل هدف لګېدلی دي او د روس دفاع وزارت په هکې خبري اعلانو ته ویلي چې د روس وزارت بعد هغه کمی وسلو د مخنیوي ادارې او پی سي ډبلیو نه سړنکارانو ته د شام دوما ښار ته په سفر کې مرسته ورکوي د سړنکارانو ډله د خالي پورز د امریکې برطانیې او فرانس د حملې څو ګھنټې وړاندې دمشق ته رسېدلې وه خو تر اوسه په دوما ښار کې د کیمیایي حملې نه اغېزمن شوي ځای ته نه ده تلې په ماسکو کې د روس مرسیال خارجه وزیر سرګی رایبکوف ویلي د سلندکارانو د مشته مشن ته په دې وجه اجازت نه دی ورکړل شوی، ځکه چې د دوی سره د ملګرو ملتونو د تحفظ او امنیت د څانګې اجازت نامه نه وه. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو چارواکو د روس دغه دعوه رد کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ضرب از پوځي عملیاتونه ځپل شوو. تر شلو زرو پورې تاجرانو د حکومت نه د تاوانونو غوښتنو لپاره پایتخت اسلام آباد کې احتجاج شروع کړی دی. هم په دې حق لمو په اسلام آباد کې د خپلې خبریالې نه نور حال پوښتلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
دلته اسلام آباد کې چې کوم دوی احتجاج کوي، هغه خو دغه د پریس کلب مخې ته به وي، او دا ویل کیږي چې په دې کې شاوخوا 40,000 څخه زیات به هم تاجران راځي، او که دوی دا وایي چې تر هغه وخته پورې به ناسته کوي تر څو چې د حکومت چارواکي وي هغه د دوی سره ملاقات ونه کړي، او د دوی کومې غوښتنې چې دي هغه پوره نه کړي تر سره نه کړي تر هغه ساعته پورې به دوی ناست وي او دوی به د حکومت څخه غوښتنې کوي. څنګه چې تاسو وویلې چې د شمالي وزیرستان ضربیاس فوجي عملیاتو کې دغه کسان ځپل شوي دي، د دوی کاروبارونه ختم شوي دي، سوداګري ختم شوي دي، دوکانونه وران شوي دي، او د دې له وجې دوی خپل کم حالت چې دی هغه ډیر مالی حالت یې ډیر خراب شوی دی. تاسو ته یاد وي چې دا په پېښور او بنو کې هم دی کړی او احتجاج خو د څه د سي نتیجې مخې ته نه دی راغلی. نو اوس دوی دا هیله لري چې د پاکستان حکومت وفاقي حکومت په څه د دوی لپاره ګامونه پورته کړي، نو امکان دی چې دغه احتجاج دوام ولري تر څه وخته پورې.
او درته وایي چې دوی داسې کومه شمیره خای چې څه قسم د دې تاوانونه شوي دي یا د دې مالیت ګینې څومره دي؟
د سیدې چې د هر یو کس چې دی هغه خپل کم نقصانونه چې دی یا زیان شوې دی په مالیکا چباندی هغه مختلف دي. خو اکثر خلک دا وایي چې کم د بهر راوتی وو د ضربیاس پلوجی د چا یو دکان دی د چا دوه درې دی په لکونو باندې دسی نقصانونه سوي دي چې هغه تر اوسه پوری نه چا پښتنه پر کړې ده او نه چا دوی ته دا ویلي دي چې څه دسی قسمه د دې مرسته به وکړي سي یا به دوی ته هغه څه بدل دي د هغه ورکړي سي. نو په مختلفو کچو باندې د مختلفو خلکو نقصانونه دي. خپل دا کوم د دې مشر چې دی محمد شفیق هغه وایي چې 15 دکانونه دسی وو او د ګاډو د پرزو دکانونه وو هغه خراب سوي دي، او اوس هیڅ هم داسې نسته چې هغه تګاټه پر وکی یا خپل اولاد یا بچو لپاره څه وګټي. دغه شان د نورو کسانو هم دکانونه دي یا څه کاروبار چې کوو په هغه کې نقصان رسیدلې دي، خو تر اوسه پورې په لکونو وایي چې داسې لکونو روپو نقصان دي چې هغه سوي دي.
ډېره مننه موږ سره د خبرو کولو.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان پاکستان کې د بیدرکه خلکو د پلټنو لپاره جوړ کمیشن مشر او د سپریم کورټ ریټایرډ شوی جج جسټس ریټایرډ جابید اقبال ویلي پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته پیسو په بدل کې د 40,000 پورې پاکستانیان بهر ملکونو ته ورکړو، خو ویلي دي د هغه وخت پارلیمان په دغه مسله باندې هیڅ ګام نو پورته کړی او دا چې دغه مسلې په حل کولو کې ناکامه شوي وو. هم په دې حق لمو په تیره خبرونه کې د خپل همکار پیروز برشا سره خبرې اترې کړې. تاسو ته وړاندې کوو
نو چې هغه کې خو چې کومې د خبرې کړې دي هغه کې خو اکثر د بخلم ویلې دي چې کوم شمار دی هغه به زیات وي. خو دلته ور سره نن هیومن رایټس کمیشن رپورټ راغلی دی پاکستان. هغه دا وایي چې کوم په زوره بدرکه کېدو او اکسترا ماورای عدالت چې کوم مړي دي هغه په پاکستان کې زیات شوي دي. او د دې رپورت کې دا هم وایي چې خبر په خوانه ډیر کسان اورګتي او څومره پورې د کمیشن د سپریم کورټ خبره ده د پارلیمنت والا چې کوم مسینګ پیپل دي. نو هغه کې دا دی چې دا کیسه اوس منځ پی ټی ایم را مخ کې شو نو دا کیسه هم بیا په خبرونو کې راغله. او کدا وګورو نو دا کمیشن ډیر مخ کې نه جوړ دی خو اوس پورې دوی داسې پرمختګ نه دی کړی. او چې کوم دوه خبرې کړې دي هغه خو اکثر دا هم ویلې دي چې دا کسان چې کوم دي چې کوم ورک دي دا بارني چې کوم ایجنسیان دي هغه به دوی هایر کول هغه به ورک کول دا کسان او آی ایس آی او پاکستانی ایم آی بی بدنامولا. نو د چې کوم خبرې دي هغه ډېر سیاسي خبرې کړې دي نه کې دا چې دا یو ټوست شی پیش کړی وي پارلیمنت ته چې دا دا اوسه پورې دوی کارکردګي دا او دومره کسان دوی را پیدا کړی دي. او ګټونه زیاته مهمه دا کسان چا وړي دي ولې وړي وو او دوی سره په دوران حراست کې څه شوي دي دا ټول کسانو د جوابونه نه دي ورکړي. بس دا ما په خیال یو داسې یو دوی ته ضرورت وو او دوی کوشش کړی دی چې دا خبر په میډیا کې ډېر زیات دی خلک پوښتنه شروع کړې دي د مسنګ پیپل ایشو ډېر زیات بیا را مخکې شو. دوی یو سیاسي بیان ورکړی دی خو خلک نه دي څوک مطمئن کړي. ما نه د خیال چې پارلیمنت کې څوک مطمئن کړي یا د پارلیمنت نه بهر څوک مطمئن دي.
ښه دا راته وایي چې د نوموړي دا خبره چې بهرنۍ ایجنسۍ په پاکستان کې دننه دغه کارونه کوي د پاکستان د بدنامولو سمره د انټیګریټي یا دغه کمیشن په دې باندې سوالونه راپورته کوي.
نو دا خو جی په کار خدا او چې کمیشن ډیر کوېشن کړي و موږ سره ډیر تفصيلات نشته چې دنه څه شې ودي. خدا خوصه لاجیک نه دی ما په خیال کې چې یو اول خدا دې چې فارن ایجنسی دومره دومره اکټیو دی په پاکستان کې چې هغه دومره بزراوي خلک دی ورکی او بیا پاکستان بدنام کی. خو خدلته ودامو هم چې اکثر چې کوم کسان ورک دي په دې باندې دا هغه د پاکستان حکومت په خپل الزام لګی چې هند او افغانستان لګیا دي دلته او دوی ترهګری کوي او دا کسان دي وایي چې کوم ورک شوی دي ځکه چې اکثر ترهګرو سره تعلق وو. نو تاسو څنګه کېدی شي چې یو کس الته نور ایجنسیانو سره ترهګریم کوي او نور ایجنسیانو بیا غوي تختایي مو ورکایي مو پاکستان بدناموي. نو دا ټوله کیسه څه سنس نه جوړوي او دنه څه ثبوت پیش کړی دی او تا خو بلکې اولټه هغه کسانو بزتی کړی چې کوم ورک دي او کوم په کارو چې عدالت کې مخکې شوی وي او تاسو شوی حکومت نه دا کسان سر ته دي. اکثر په کې دا هم لیکيږي چې کسان شته هم دا غوي مړ شوی دي یا مړ کړی دي. نو دې سچويشن کې ما څنګه وایو چې دا یو سیاسي بیان د ورکړې دی او هغه بنیادی چې کوم کوېشن دي دا کسان څه شو او اوسه پورې دا څو کالو نه چې دا کمیشن جوړ دی سرکار کړی دی اوسه پورې او دا کسان چا وړي دي او چا نه دي وړي. نو دا په بارني ایجنسو باندې اړول خو ډېر اثر کار دی خو تحقیقات په کار دي
ډېر مننه
او خار دي چې کسان چا وړي دي
ډېر مننه پیر صاحب موږ سره خبرو کول.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا ډیو رادیو د اوزو چې پنړیوالو مطبوعاتو کې د سیمه او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. سمنګه همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړي.
د پاکستان د بشري حقوقو د سارني آزاد کمیشن پاکستان کې د بشري حقوقو په حالاتو سخت تنقیدونه کړي دي او په خپل تازه جاری کړي ریپورت کې لیکلي دي چې پاکستان د خلکو په زور د غایبېدو د ښځو د حقوقو او د کمشمیر مذهبي فرقو په تحفظ کې پاتې راغلي وي. نن د پاکستان د بشری حقونو د کمیشن په تازه رپورټ د امریکای په مشهور ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلی معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی: پاکستان کې د بشری حقونو د سارنی اداره وایي پاکستان د بشری حقونو په معاملې کې ناکامه شوی دی. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې لیکي چې پاکستان کې د بشری حقونو آزاد کمیشن خپل تازه رپورټ کې پاکستان پدی خبر ډیر زیات ملامت کړي دي چې پاکستان کې زیات تر خلک پدی وجه اوچتولې او غیبولې شي چې دوی د پاکستان په مضبوطه اداره فوج باندې ټکونه کړي وي یا گاونډي ملک هندوستان سره د خوږو تعلقاتو د برست کولو په صدا کې غیبولې شي. رپورٹ زیاتی چې د توهین رسالت د قانون ډیر غلط استعمال روان دي او پدی کې زیات تر د حکومت مخالفین انخلولې کیږي. کمیشن خپل رپورٹ کې زیاته کړې ده چې د کال 2019 نه د ترهګرۍ د لاسه د خلکو مرګ جوبله اگر که کمه شوې ده، خو د ملک د کمشمیره فرقو خلاف بریدونه او شر فساد ډیر زیات شوی دی. د پاکستان د بشری حقونو د آزاد کمیشن د سلور کم 300 پانو رپورٹ د کمیشن یوې زنانه بانی آسمه جهانگیر ته د پیرزونی په تور ډالۍ کړی شوی دی. څوک چې په 13 فروری کې حق رسیدلې ده او چا چې خپل ټول عمر پاکستان کې د بشری حقونو د تحفظ دپاره جنگ کړی دی. د ملګرو ملتونو لوی سکتر انتونیو ګټرس د حق رسیدلی آسمه جهانگیر په مرګ ډیر افسوس ښکاره کړی دی او دی په ملکي او عالمی سطح د بشری حقونو یوه زبردست مرستیاله ګرځولې ده. پاکستان کې د بشری حقونو د سارنې کمیشن خپل رپورټ کې پاکستان کې دننه په مذهبي عدم برداشت هم ټکونه کړي دي او د پاکستان په حکومت هم اعتراضونه کړي دي چې د مذهبي سغدري د خلکو د ویرې سلاس خپې نشي خوځولې. د کمیشن ویان آی اے رحمان خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان کې د تحریر او تقریر ازادي نشته او د خلکو په امنناک ډول یو ځای ته پراجمع کېدو سخت بندیزونه لګېدلې دي. البته د مذهبي بیرغ لاندې راغونډو خلکو ته هر قسمه ازادي ده. آی اے رحمان خپل بیان کې په عدم برداشت او په توندلاریتوب د سترګو په پټولو د پاکستان په حکومت سخت اعتراضونه کړي دي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې لیکي چې پاکستان کې د بشری حقونو د سارنې آزاد کمیشن خپل تازه رپورټ کې نور لیکلی دي چې پاکستان کې په کمشمیره فرقو حملې جاری دي. په دې کې شیعاګان، عیسایان او احمدیان شامل دي چې ډیر پکې په دروغه د توهین رسالت د قانون لاندې رئیسارولې شي. آزاد کمیشن د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې تیر کال د بشری حقونو د هغو مرستیالانو، صحافیانو او بلاګرانو د پاره ډیر سخت کال و چا چې د پاکستان په فوج اعتراضونه کړي وو. په دوی کې ډیر نیولی شوي وو چې 15 بلاګران هم پکې شامل وو او څوک چې د پریښودو نه پس د ملک نه په تیښته وتی دي. دغو بلاګرانو جلاوطنۍ کې ورکړو خپلو مرکو کې ویلي دي چې د پاکستان د مخبری فوجي ادارې آیسای دوی اوچت کړي او غیب ساتلی وو، خو آیسای د خلکو د غیبېدو په الزامونو چری هم څه تبصره نه کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په ګډه سرحدي پوله باندې د اتوار پورز شور شوبن خطو سلیر سات وروسته د ګل پورز د دواړو ملکونو سرحدي چرباکو د خبرو اترو پس د ډز بندۍ اعلان کړی دی. نور حال پتاو سره زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
افغان چرواکو د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو سره د ډز بندۍ وروستو د پکتیا په ډنډی پټان ورسواله کې د پاکستانی پوځي چارواکو سره په یو ګډه خبری غونډه کې د وینا په وخویلی چې افغانان بعد خپل خاورې په وړاندې د پاکستان یرغل ونزغمي. په ختی زون کې د افغانستان پولې ساتونکو ځواکونو قومندان فریدون فیاض خبری غونډې ته د وینا په محل ویلي که په پوله هر ډول اقدام وشي نو په وړاندې به یې غبرګون وښودل شي. هغه زیاته کړې ده چې پاکستانی پوځ د بېګناه کسانو وینې توی کړې دي او دا یوه ښه لار نه ده. د رپورټونو له مخې د ډنډی پټان سیمه ییزو اوسیدونکو خپلې وسلې راویستې او ویلي دي که اړتیا وشوه نو د پاکستان پر ضد د خپلې خاورې په دفاع کې به یې وکاروي. افغان چارواکو ویلي دي که څه هم جګړه اوس بنده شوې ده، خو افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې د تیارۍ په حالت کې دي او د پاکستان په وړاندې د هر ډول برید ځواب ته تیار دي. په دغه غونډه کې د افغانستان د پولیسو ساتونکو ځواکونو د دویمې لیوا قومندان عثمان جانباز هم ګډون کړی دی او خبری غونډې ته ویلي چې پاکستانی سرتیرو په سفری نقطه فعالیت کاوه چې دا د نړیوال قانون پر ضد ده. هغه ویلي پاکستانیان وایي چې لس میټره دومره لوی خبره نه ده، خو موږ درته وایو چې له سفری نقطې څخه به 50 میټره واټن نیسي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ویلي چې جګړه د حل لار نه ده او وړاندیز یې کړی دی چې باید په سیمه کې ډزبندي عملی شي. د پاکستان د پوځ یو افسر اختر ویلي دي چې ستاسو نیوکه دا ده چې موږ تیرې کړې، موږ باید په ګډه کینو او په دې خبرې وکړو چې دا سیمه ستاسو او که زموږ ده. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر دا ادعا هم کړې ده چې افغان سرتیرو پرې لومړی برید کړی او دوی ځواب ورکړی او د همدې ځواب په ترڅ کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه پوځي افسر ویلي په کورم ایجنسۍ کې په ملیشا ځواکونو د افغانستان لخوا برید شوی، سرتیرو په سیمه کې غزمه کوله او د کټارې د لګولو لپاره اقدامات کول. دوه سرتیر مو وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ ته څېرمه ده چې دواړه د کورم ایجنسۍ په اړه چنر سره نښتې دي. په ځاځي میدان ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ پاکستانی پوځ برید کړی او د پاکستانی پوځ او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ هغه وخت جګړه وشوه کله چې پاکستانی پوځیانو د افغان امنیتي ځواکونو یو پوستا ونیوه. د خوست د والي په وینا په دغه نښته کې د 15 پاکستانی پوځیانو مړی پاکستان ته سپارلی دي.
د امریکای صدر ډانلډ ترامپ او دفاع وزارت چارواکو دروسه غدا ویرت کړی چې وای د شام هوایي دفاعي نظام دغه ملک په درې کې مې مرکزونو باندې شوو کروز میزایلو کې زیاتره خپل هدف ته د رسیدو وړاندې تباه کړی دي. رپورت په تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د روس خبری ادارې د روس د دفاع وزارت له خولې ویلي چې د شام پنسر اس 1 د شنبې خالی په ورځ امریکایي اتحادي میزایلونه په شا تمبولو کې 100% اغیزمن وو. د دفاع وزارت ویاند ایګور کیناشیو ویلي دا پنسر سیستم د امریکا، برتانیا او فرانس یو 3 توغندې کړل سوي کروز میزایلونو څخه یو اویا رد کړی دی. پنسر چې ورته اس ای 22 ګری هانډ هم ویل کیږي یو ګرځنده او په ځمکه جوړ سیستم دی چې کولی سي ګڼ شمېر هدفونه په یو وخت کې ترسره کړي. د میزایلو د خطر په هکله نړیوال څېړنې ادارې تر مخه دا نظام 40 کیلومتره د توغندۍ توان لري. د روس د دې ادعاو باوجود امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او امریکایي فوزي چارواکو هم په خپله خبره ولاړ دي چې د امریکا، برتانیا او فرانس لخوا ویشتل سوي 115 کروز میزایلو د دوی هدفونه ویشتلي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه یا ګل په ورځ د امریکا فلوریډا ریاست کې د وینا په مهال وویل چې د دوی یو هم میزایل نه دی راغورځول سوي او په روسیې طنز کړی چې د دوی سامانونو ډیر ښه کار ونه کړو. په پینټاګان کې د شنبې خالی په ورځ لیفټیننټ جرنال کنیت مکیزی خبریالانو ته وویل چې موږ په دې باور لرو ټول میزایل خپل هدف ته ورسېدل. دوی وویل چې په دې عملیاتو کې موږ میزایل او جازونه د شام د هوایي دفاعي نظام لخوا نه دي وشتل سوي او موږ ته د روس د هوایي دفاعي نظام داسې نقشې هم نه دي ترلاسه سوي چې آیا هلته موجود وو. د امریکا نورو چارواکو د دې بریدونه بریالیتوب یو نقشه هم شریکه کړې. یو لوړ پوری انتظامی چارواکي ویلي دي چې د هغه عکسونه زخه د ښکار کیږي چې موږ کامیابی ترلاسه کړې ده. د دوشنبه یا ګل په ورځ د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري سارا سانډرز خبریالانو ته وویل امکان شته چې دا ډول بریدونه به نور هم وکړو او د روس، شام او ایران ته یو شمیر اختیارات په میز ږدلی دی. سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې روس د شام صدر بشار الاسد د کیمیایي وسلو د ملاتړ په سر به د روس باندې نوي بندیزونه ولګوي. د سپینې ماڼۍ لپاره مطبوعاتي سیکرټره سارا سینډرز ویلي چې دا فیصله به په راتلونکي کې ډیر زر ترسره کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شام صدر بشار الاسد ته خبرداری ورکړې که په شام کې د کیمیایي وسلو بل برید ترسره کړو نو امریکا به صدر اسد حکومت په ضد نور میزایلي بریدونه ترسره کړي. د اتوار په ورځ میرمن هیلی د امریکا فاکس نیوز ټی وی سره په یو مرکه کې وویل د امریکا، فرانس او برتانیې لخوا د خالی یا شنبې په ورځ د شام د کیمیایي وسلو په مرکزونو د بریدونه وروسته هم که د شام صدر پوه نه سو نو نور بریدونه به هم ورباندې کیږي. امریکا سفیر زیاته کړه موږ د کیمیایي وسلو د استعمال اجازه نسو ورکولی. وایي چې دا نوې بندیزونه به په هغه کمپنیو اثر اچوي چې صدر اسد حکومت ته د کیمیاوي وسلو جوړولو لپاره حالات او پروژې ورکوي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
د روس دفاع وزارت په هیک کې خبريالانو ته ویلي د روس وزارت په دکیمی وسلو د مخنیوي ادارې او پی سی ډبلیو نه حاصلن کرانو ته د شام دوما خارت په سفر کې مرسته ورکوي. رپورت په تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د برتانیې وزیر اعظم تیریسا مې ویلي چې په شام کې هوایی برید د برتانیې په کامی مفادو کې و. نوموړی هغه دعوی رد کړي چې ګنې برتانیې د جنگی جازونو لخوا هوایی بمباری د امریکا په وینا کړې ده. میرمن مې هاوس آف کامن یا پارلیمان ته په وینا کې ویلي چې په راتلونکي کې د شام دننه د برتانیې په لارو کوڅو یا بل کمځای کې د کیمیاوي بریدونو مخنیوي لپاره دغه کار په کامی مفادو کې و. نوموړی ویلي چې دوی دغه کار د صدر ډونلډ ټرمپ په وینا یا غوښتنه نه دي کړې، بلکې دوی ته صحیح ښکارېدو نو ځکه یې ترسره کړې. نوموړی زیاته کړې چې دا یې په یو ولسی جګړه یا د کوم حکومت د بدلون لپاره نه کړي. میرمن مې ویلي چې دغه هوایی برید مقصد د شام د کیمیاوي وسلو ذخیره راکمول وو. د نوموړي دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې برتانوي چارواکي دعوی کوي چې د تیر خالی دروازې راهسې د کرملین سره تړلې د سوشل میډیا اکاونټونو لخوا یو په شل غلط معلومات خپرول کیږي. د برتانیې خارجه سیکرټري بورس جانسن ویلي چې د هیواد امنیتي ایجنسۍ د روس لخوا د دوی مهمه کامی ودانو باندې د انټرنیټ د لارې برید ته تیاری دي، او ویلي دي چې د سوشل میډیا د لارې غلط معلومات ورکول د کرملین لخوا یو بل وی چال کیدلی شي. د دې باوجود چې روسي صدر ولادیمیر پوتین د خالی دروازې هوایی بمباری چې د دوی په شامی سیال او اتحادی صدر بشار الاسد باندې شوی یې غندنه کړې، او دې خبرې ته اشاره کړې چې روس به د ځوابي کاروایۍ څخه ډډه کوي، خو تاریخ کې به د هر څه یاد ساتل کیږي. د دین علاوه د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مې په شام د خپل هیواد لخوا د امریکا په مشرې کې هوایی بمباری د فیصلې دفاع په داسې وخت کې کړې چې حکومتي وکیلانو په یو شایع شوې رائے کې ویلي چې د هوایی بمباری چې مقصد یې د دمشق په یوې کلیواله سیمه کې په ممکنه توګه د کیمیاوي وسلو د استعمال په سر اسد ته سزا ورکول وو قانوني وو. د حکومت اعلی قانوني چارواکو ویلي چې دغه هوایی بمباری په دې وجه قانوني دي ځکه چې دا د انساني ضرورتونو په بنیاد شوی. اخوا د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د سارنې نړیوال تنظیم او پی سی ډبلیو نه پوهان بانند شورو پرواز د هغه ځینو دوره کوي چرته چې په ممکنه توګه د کیمیاوي وسلو استعمال شوی. په هکې د خبريالانو سره د خبرو په محل د دفاع وزارت چارواکي اګور کرولیو ویلي چې د روس پوز بعد د یادو پوهانو د سفر په محل امنیتي ګامونو کې مرسته کوي. د امریکا په مشرقي هوایي بمباری سو ساتروستو دغه ډله د تیر خالی پر وز د مشت رسیدلې، خو تر اوسه دوما خار ته نه دی ورغلی څنګه چې ټاکلی شوی وو. تیر ورځ وختي د او پی سی ډبلیو ډایرکټر جنرال احمد ویلي چې روسی او شامی چارواکو د دوی ډلې ته ویلي چې د دوی د سفر کول وړاندې دوی په ځنې پاتې امنیتي مسلو په حل کولو باندې کار کوي. په ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی راکابوف ویلي چې دغه ډلې ته اجازه نه ورکړل شوې ځکه چې هغوی سره د ملګرو ملتونو د امنیت او تحفظ ادارې لخوا اجازت نامه نه وه. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو چارواکو لخوا دغه دعوی رد کړی شوی. د ملګرو ملتونو ویاندې سټیفنی ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د او پی سی ډبلیو ډلې ته په دوما کې د کار په اړه ټول ضروري اجازتونه ورکړل شوي دي. د دې هر څه علاوه د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی د شام صدر بشار الاسد ته خبرداری ورکړې که په شام کې د کیمیاوي وسلو بل برید ترسره کړو نو امریکا به د صدر اسد حکومت پر ضد نورې میزایلي بریدونه ترسره کوي. د تیر اتوار پر ورځ میرمن هیلی د امریکا فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي امریکا، فرانس او برتانوي لخوا د خالی پر ورځ د شام د کیمیاوي وسلو په مرکزونو د بریدونو وروسته هم که د شام صدر پوه نه شو نو بریدونه به پرې هم کیږي. د امریکا سفیر زیاته کړې موږ د کیمیاوي وسلو د استعمال اجازه نشو ورکولی.
دا ګران اوریدونکو هم په دې باندې د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د درې ګڼو د خبرونه سره تر رسیدي د محمد اکرام د خپل پورا ډیوه ریډیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.